د نورو مرستو ترڅنګ د داسې تخمونو مرستې وکړي چې له کوکنارو یې تکلیف کم او ګټه یې زیاته وي.
نه بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته 25 دقیقې بحث پیلېږي. د دې بحث کوربه اسدالله لودین دی. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د ورځې شاوخوا 118 نوې زیږیدلي ماشومان د هغو ناروغیو په نتیجه کې مري چې درملنه یې ممکنه ده. د سازمان نن پر ټویټر لیکلی دی چې باید د ژوند ژغورنې او د مور او ماشوم د ښې روغتیا لپاره چټک اقدامات وشي. WHO له دې مخکې پرون په یو ټویټ کې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب اغیزې ویجاړوونکې بللي او ویلي دي چې 40 میلیونه افغانان د خوارځواکۍ، ساري ناروغیو او نورو روغتیایي ستونزو له خطر سره مخامخ دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د پاکستان پولیس لا هم د سند ایالت په کراچۍ ښار کې له افغانانو سره غیر انساني چلند کوي. منظور پښتین پر ټویټر په یو بیان کې په کراچۍ کې د غورځنګ لغړو غوښتي دي چې د دې ناوړه چلند پر وړاندې غږ پورته کړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزي کاکړ پرون ازادۍ راډیو ته وویل شاوخوا 100 تنه افغانان لا هم په سند ایالت کې بندیان دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن په یو بیان کې وویل چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان له زندانونو د افغانانو د خوشی کېدو په اړه له خپل پاکستانی سیال بلاول بوتو زرداری سره خبرې کړې دي. راپورونه وایي چې د پنچیر محلي سندرغاړی موسی شاهین د طالبانو له بنده خوشی شوی دی. د هغه خپلوانو د امریکا غږ راډیو ته تایید کړی دی چې شاهین د شاوخوا 3 میاشتنی بند له تیرولو وروسته پرون خوشی شوی او له خپلې کورنۍ سره یو ځای شوی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه نه دی ویلي چې شاهین یې ولې نیولی و. د مدني فعال او د قلملار ټولنې د مشر متی الله ویسا په ګډون څو نور مدني او د بشري حقونو فعالان لا هم د طالبانو په بند کې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن برازیل ته ورسید. تمه ده چې لاوروف په خپل برازیلی سیال ماورو ویرا سره خبرې وکړي. لاوروف داسې مهال برازیل ته سفر کوي چې د دې هیواد ولسمشر لویز اناسیو لولا دی سلوا په اوکراین کې د سولې لپاره د منځګړتوب هڅه کوي. لولا د برازیل، چین او څو نورو هیوادونو په ګډون د یو کلب د جوړېدو غوښتنه کړې څو د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې په هڅو کې منځګړتوب وکړي. هغه د اونۍ په پیل کې له متحدو ایالاتونو وغوښتل چې د جګړې پراونو ته د پای ټکی کېږدي او د سولې په اړه بحث وکړي. او د اوکراین پوځ وایي سرتیرو یې پرون د ختیځې دونیسک سیمې پر لیمان، بخموت، اودیفکا او مارینکا ښارونو د روسیې څه باندې 60 حملې شنډې کړي دي. د اوکراین د پوځ ستر درستیز نن په یو بیان کې وویل روسي ځواکونه که څه هم د پام وړ زیان وروښتی خو پر دې سیمو حملو ته دوام ورکوي. د اوکراین پوځ همداراز ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې پوځ د زاپوریژیا پر یو شمېر سیمو د هوایي مدافعې S-312 سیستم په ذریعه 25 میزایل توغولي او 240 هوایي حمله کړي دي. د پاوڅ په وینا په دې حمله کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وخته او ډیر ملکی تاسیسات ویجاړ شوي خو پاوځي جزئیات نه دی ورکړي.
دو خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت د جګړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په دې وروستیو شپو ورځو کې یو ځل بیا په افغانستان کې د ملي ډیالوګ او ټول شموله حکومت غوښتنې تکرار شوې. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست څو ورځې وړاندې دوحه کې له افغان سیاستوالو او نظر خوندانو سره خبرې وکړې او وروسته یې وویل ټول غواړي د خبرو له لارې د افغانستان اوسنۍ ننګونې او ستونزې هوارې شي. پر دې سربېره تېره اونۍ د افغانستان د ګاونډي ازبکستان په سمرقند ښار کې هم د ګاونډوي هیوادونو او طالب استازو ترمنځ غونډه وشوه او د افغانستان پر اوسنی وضعیت خبرې وشوې. د سمرقند د غونډې ګډونوالو هم له طالبانو د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. پښتني دا دي چې دا ډول لیدنې کتنې څومره مهمې دي؟ په افغانستان کې د یو ملي بحث یا ډیالوګ امکان څومره دی؟ طالبان ادعا کوي چې حکومت ټول شموله دی خو نور خواوی ورسره نه مني. د ټول شموله حکومت واحد او حقوقي تعریف څه شی دی؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مزا اسدالله لودین ما ورسره میلمانه دي. په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات او د سیاسي چارو شنونکي سید ذاکر شاه سادات دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. تخنیکي همکار اشاره کوي چې دواړه قدرمن میلمانه سټوډیو سره وصل دي. په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې له مشر سره به دا بحث پیل کړو. ښاغلی سادات، دا ډول لیدنې کتنې چې په دوحا کې وشوې، په سمرقند کې وشوې، تر دې وړاندې هم شوې، له طالبانو نه پکې د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنې کېږي، د ډیالوګ د پیل غوښتنې ترې کېږي، په ټوله کې د دغو لیدنو کتنو او غونډو ارزښت او اهمیت په څه کې دی؟
تاسو ته قدرمن لودین صاحب او محترم سادات صاحب ته او تاسو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او احترام وړاندې کوم. د سمرقند مجلس او کنفرانس ډیر با اهمیت کنفرانس و، او د سمرقند د کنفرانس په آخر کې یو قوي اعلامیه هم خپور شوې ده. په دا اعلامیه کې د افغانستان د پاره د امن او صلح مسله، د استقلال مسله، او همدارنګه تروریزم او مواد مخدر د یو خطر پایس په دا اعلامیه کې سرګند شوې ده، او نور مطالب چې په دا اعلامیه کې راغلی ده، دا ټول نه تنها د دې کنفرانس ګډونوالو تشویش بیانوي د افغانستان په خاطر، همدارنګه د هغوی توجه او پیشنهادونه هم سرګند شوي ده په دا اعلامیه کې. په همدې خاطر دا یو ډیر قوي کنفرانس و، او د هغوی تذکرات هم چې مخصوصا د روسیې د وزیر خارجه ښاغلی لاوروف او د ایران د وزیر خارجه د طالبانو د سرپرست وزیر امیرخان متقی ته وړاندې شو، ډیر با اهمیت و، ځکه چې د هغوی تشویش او د هغوی د تلاشونه چې په دا شل میاشت کې لاوروف هم دا موضوع سرګند کرد او وزیر خارجه د ایران هم، مهم مسئله داده چې په افغانستان که متاسفانه واقعا دیر مشکلات موجوده، دا عینی مشکلات ده. مثال دا د تروریزم موجودیت په افغانستان که دا اعلامیه که راغلی ده چه تقریبا لس خطرناک تروریستی گروپ لکه داعش، القاعده، جنبش ترکستان شرقی، تی تی پی پاکستان، اردوی آزادی بخش بلوچ، جند الله، جیش العدل، جماعت انصار الله، جنبش اسلامی ازبکستان او نور په افغانستان کې موجودیت
لري. سادات صاحب، په بخښنه سره، دغه ډلې چې تاسو یاد کړې په خوا طالبانو نه هم دا ډول پوښتنې موږ کړي. البته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تازه ازادي راډیو ته ویلي چې دوی یوازې د داعش موجودیت په افغانستان کې تاییدوي او وایي چې دا هم یو لویه ننګونه نه ده، اما نورې وسلوالې ډلې په افغانستان کې فعالیت نه لري. او د ده په ټکو د دې ډول ډلو د موجودیت یادونه همدغو ډلو ته کمپاین کول دي. په هر حال دغه په دوحه کې لیدکاته چې وسول ټام ویست له پخوانیو افغان چارواکو له نظر خاوندانو او د افغانستان مدني فعالانو سره وکتل، د دې اهمیت په څه کې دی؟ فکر کوي دا ټولې هڅې سره ورته دي یا یو بل سره تړاو لري په یو ډول؟
خامخا یو بل سره خو تړاو لري، مګر دا د دوحه لیدنې کتنه دا کوم ډیر قوي اهمیت نه لري د افغانستان په باره کې. په سمرقند خو یو کنفرانس و چې دغه ایمونگ د افغانستان امسایگان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او همدارنگ ایران و روسیه اشتراک درلود، اما در پدوهه که خوی عادی لیدی نکتنه و چه خاقل تانویز ده آنان سره او ده قطر ده مسئولان سره وکتل، دا گمان نکنم چه دیر با اهمیته وی. خو معلوم دار ده امریکا ده منافع ملی پر بنیاد دا لیدن کتل ترسل شویده او متاسفانه باز مطالب هم پا دوحه او هم پا دغه سمرقند پا کنفرانس که چه مطرح شویده دا دی منل ور نده، نه تنها دی طالبان دی پاره بلکه دی طول افغانان دی پاره، حتی ما تا دی حقوق د علم دیو شاگرد پایز دا اصلا مفهوم نده. مثال دا
کومې برخه مثلا تاسو ته منلو ور نه دی که غلی سعادت کې لګ واځي کو
دا مثال لودین سه دا دولت ام شمول چې دا غک پورته کوي پورته شي او په سمرقند کې او تامیستم دا مسله پورته کوي همیشه په دا شل میاش که دا موضوع اصلا دولت ام شمول یعنی دی حقوقی لحاظ نه اصلا کم مفهوم نده دولت هم شمول شده، نه پا تاریخ که دا مثال تیر شویده او نه پا غوث وقت که پا جهان که دا مثال موجود ده. اصلی مسئله پا افغانستان که یعنی موزلی اساسی داده لودین ساید چه پا افغانستان که یو لوی حقوقی بحران او عدم مشروعیت موجود دیه. پا همدی خاطر باید جامعه بین‌المللی بخصوص سازمان ملل متحد او دا کنفرانسونه او حتی ایالات متحده امریکا مسئولان باید پا افغانستان که ده دولت جوړو رو پا خاطر باید تلاش وشی. ده دولت جوړو رو پا خاطر یوازنه اساس داده حاکمیت قانون او ده قانون اساسی استقرار ده. یعنی دولت دی قانون پر اساس جوړیږي.
بله خاله سعادت، تاسو وای چې اول باید حکومت را منځ سي، هغه ټول حکومت چې تاسو تعریفوي له حقوقي پلوه بیا ورسته په ټول شمولي باندې بحث وسی. مننه کور ودان ورسته بیرته راګرځو، راځي چې د بحث بل ملما ته ورشو په لندن کې. خاله سعادت لندن هم را سره دی سید زاکر شاه. سعادت سعادت سي تاسو هم خره خلاص وایم، څه فکر کوي له سیاسي پلوه طالبان به څومره چمتو وي چې مثلا له پخوانیو افغان چارواکو سره یا له پخوانیو افغان سیاستوالو سره یو ډیالوګ پیل کړي؟ ځکه د دغو لیدنو کتنو هغه نچوړ یا خلاصه دا ده چې پخوانی څیرې یا پخوانی افغان چارواکي له طالبانو غواړي چې باید په یو ډول په حکومت ورګټ کې په حکومت کې ورته ځای ورکړي. فکر کوي د دغه سی یو ډیالوګ امکانات شته په افغانستان کې؟
سلامونه درناوی تاسو ته قدرمن لودین صاحب، معزز سادات صاحب ته او ستاسو د پروګرام لیدونکو ته. په اصل کې د دې غوټې یا د دغې غمیزې تاریخچه لږه داسې اوږده غونتې ده، په دې لنډو کې سړی داسې نشي خلاصه کولی چې دا ټول غمیزه د څلور څلوېښت کلونو سړی راولي او په یو ځای کې خلاصه کړي. اوږدې ریښې لري او زموږ ګاونډ ملکونه هر یو په خپل نوبت سره خپل د ګټو په لټه کې دي او هر یو خپل مشخص بخنه غواړم باید دا ووایم په ډېر وضاحت سره، فارغ د ډیپلوماسۍ نه چې خپل مخصوص افراد لري په افغانستان کې چې د دوی په لاس روزل شوي دي او دوی فکر کوي چې د خپل ګټې د دوی په وجود کې خوندي کول غواړي. او په هغې جمله کې پخواني په اصطلاح جنګ سالاران هم شامل دي، حتی پخواني دموکراتان هم شامل دي، حتی ټکنوکراتان هم شامل دي. دا چې د افغانستان د ملي ګټو پر بنسټ باندې څوک دا قضاوت وکړي، دا چې په اصطلاح زړه سوانده نه مې ګاونډ کې څوک لیدلي نه په نړۍ کې. افغانستان واقعیت د دې خبره دا ده چې شدیدن دې ته ضرورت لري چې یو ملي نظام رامنځته شي، ملي مشروع نظام رامنځته شي، د ولس په خوښه نظام رامنځته شي. مګر هدف دا باید نه وي چې پرونی آزمایل شوي په اصطلاح زړې پرزې یا جنګ سالاران دوباره په ولس باندې ور وتپل شي، او هغه هم یا د نړیوالو د ګټو د تحفظ په خاطر او یا د ګاونډ.
ښاغلی ساده، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دغه د سمرقند غونډه چې وسوله، هلته مثلا د ایران د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی عبداللهیان وازی وویل د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته چې موږ په تمه یو دا دوه کله چې تاسو ټول شموله حکومت جوړ کړئ، دلته په دوحه کې هم غږ پورته کیږي چې ډیالوګ دی پیل سي، نو د دغو غونډو یا د دغو نړیوالو یا سیمه ییزو قدرتونو غوښتنې څه فکر کوئ؟ همدا دي چې پخوانی څیرې دی یا پخوانی افغان چارواکي دی په حکومت ورګډ شي، او کنه دوی په مجموع کې غواړي چې یو ملي حکومت لکه څنګه چې تاسو وایئ چې بے پلاوه کسان دې پکې وي رامنځته شي؟
ما مخکې ارزونه وکړه چې ګاونډیان خپل د ګټو لپاره خامخا خپل هڅې کوي، خو ډیر برالا نشي ویلې نو په لفافه کې دا خبرې کوي. اما موږ تاسې دا تیر تخخی تجربی په پام کې باید ولرو. موږ ولیدل ومو ازمایل په دې پاتې څلور لسیزو کې چې موږ د دغسې یو غټ ستونزې سره مخامخ یو چې دغه ګاونډیان د دغې لاسوهنو سره سره خپل ځانګړي استازي لري په زموږ په هېواد کې او د هغوی په وجود کې دا د خپل ګټه لټه کې دي. که چیرې واقعا افغانستان ته داسې ټول شموله نظام ضرورت وي چې باید وي او د مسلک په اساس د تعهد په اساس د مختلفو ټولنو مختلفو وګړو مختلفو قومونو نه دا په دننه افغانستان کې حل کېدلی شي، مګر دا چې بیا دا نور بهرني ملکونه یا ګاونډ ملکونه د دې په لټه کې دي چې پرونی جنگ سالاران بیا دوباره وتپي په خلکو باندې، دا به بل ستره جفا ده د افغان ولس د راتلونکي سره. یو ځل بیا تکرار د تاریخ کېږي له بده مرغه.
او کور ودان سلامت اوسئ. وروسته بیرته تاسو ته راګرځو. په دې به خبرې کوو چې په کور دننه د ډیالوګ پایل یا د خبرو پایل څومره مهم دی او څومره امکانات شته. ډیره مننه. بیرته راځو. د حقوق پوهانو د ټولنې مشر ته ښاغلی سادات، تاسو څه فکر کوئ دغه د دوهې په لیدو کتو کې ټام وست واضح یادونه وکړه چې دغلته د ډیالوګ یادونه وشوه او د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره خبرې مهمې بلل شوې؟ د ستونزو ښکاره یادونه نه ده شوې چې ستونزې او ننګونې په افغانستان کې څه دي. ستاسو له خبرو داسې معلومیږي چې یو لویه ستونزه یا ننګونه حقوقي بحران دی په افغانستان کې، هماغه چې تاسو ویل چې حکومت ته هم مشروعیت نه لري. نورې کومې ستونزې او ننګونې دي چې فکر کوئ په اړه یې خبرې کول یا ډیالوګ مهم دي؟
محترم لودین صاحب، اصلي موزله په افغانستان کې سیاسي موزله ده، ځکه چې په افغانستان کې که حکومت موجود ده د طالبان اقتدار ته د حقوقي لحاظ نه مونږ او تاسو کولی شو چې حکومت د فکتو افغانستان ورته وایو او دوی خپل هم حکومت سرپرست وایي. معنای دا ده چې دا د طالبانو حاکمیت این دی په افغانستان کې، د طالبانو حکومت یعنی د فکتو حکومت، حکومت بر سر اقتدار دی، مگر متاسفانه دا حکومت مشروعیت نلری او دا بحران حقوقی معنای داده چه په افغانستان که اوس د قانون مسئله د حاکمیت اصلا مطرح نده، اساسی قانون مطرح نده. یعنی موزلی اساسی په افغانستان که داده چه اصلی کم بود چه دولت باید را منستشی ملی مشروع مقتدر دولت د قانون او عدالت پر بنیاد د دې دولت در اتک په خاطر معلومدار چه باید یو منشور ملی، دا منشور ملی ما از طول افغانان د پاره دا قانون اساسی ده. د دې قانون اساسی در اتک په خاطر معلومدار ضرور ده چه یو لوی ملی گفتمان مطرح شی، یو لوی دیالوگ مطرح شی. مگر متاسفانه په دوحه کې او دا په داشل میاش کې مونږ او تاسو ګورو چې د تام وست ټګ راتک او د نور دولتونو نمایندگان چې راځي دا مطالب مخشوش مطرح کوي. دا مثلا مثال دا دیالوگ تام وست وای چې د افغانستان نمایندگان سره دا کوم نمایندگان دی په دوه کې؟ اصلي نمایندگان د افغانستان په افغانستان کې دا مستمن خلق، دا فقیر خلق، دا د افغانستان اصلي اکثریت ده. دوم اکثریت په افغانستان کې ځوانان دي. دریم اکثریت په افغانستان کې خزو دي. دا د دوی نمایندگان خو البته تشریف ندرلود په دوحه کې. یعنی مخاطب باید ملت افغانستان وي، د افغانستان د ټولو قومونو او د ټولو مذاهبو خایسته نمایندگان باید مخاطب وي. متاسفانه دوی یو داسې حرکت کوي چې ګواکې افغانستان خلاصه کوي د طالبانو یا دغه پخوانی فساد سالارانو. په همدې خاطر دا نتیجه نه ورکوي دا یو چالوتال ده، دا مغه د پخوانی سیاکجدار و مریض سیاست تداوم ده.
و کور ودان صادق صاحب ډیر مننه لندن ته ورزو بل ملمته څه فکر کوي ښاغلی سید زاکر شاه؟ سادات طالبان د همشموله حکومت تعریف ځان ته لري، دوی وایي چې حکومت همشموله دی، البته له قومي پلوه ټینګار کوي چې پښتون، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن له هر ټبره استازی لري، اما له فکری پلوه په دوی باندې انتقاد ده چې له فکری پلوه مثلا ټکنوکراتان یا ډیموکراتان یا مثلا د مخالف نظر پلویان یا مینوال نسته د دوی په حکومت کې. نړیوال هم ورسره دا خبره نه مني، د سیمې او ګاونډ هیوادونه هم ورسره نه مني. څه فکر کوي څه کول په کار دي چې دغه د ټول شموله یا پراخ بنسټ حکومت یا واضح تعریف رامنځته شي؟
د پراخ بنسټ حکومت تعریف نه هغه شان دی چې طالبان یې کوي او نه داسې شان دی چې دا په اصطلاح د نړیوال یا ګاونډ ملکونه وایي. لکه څنګه چې قدرمن سادات هم اوس ورته اشاره وکړه، دا د هغې ولسونو حق دی چې هلته موجود دي او تر ټولو مهم تعهد او مسلکیتوب دا ډېر اړین بولم. هلته په هغه هېواد کې چې یو اساسي قانون مطرح لا نه وي، د یو اساسي قانون پر بنسټ باندې دا شیان نه وي مطرح شوی، دا ټول شموله چې په اصطلاح د قومونو افراد وي لاکن پوهه ورسره نه وي، یا د قومونو افراد وي ګویا پرونی معامله ګر وي یا فاسد شخص وي، دا ټول شموله نه ده. دا یو بل جبر ده د زمان چې په افغانانو باندې تپل کیږي.
نو ولس خو دا مهال ویل کیږي چې ولس سانسور کیږي، ولس تر فشار لاندې ده. البته دا د نړیوالو بنسټونو ملل متحد اندېښنې دي، ولس وایي تر فشار لاندې ده، خبره نسی کولی. هغه کسان یا هغه مدني فعالان چې په یو ډول انتقاد کوي، نیوکه کوي یا په رسنیو کې یا په ټولنیزو شبکو کې، هغوی نیول کیږي، زندان ته اچول کیږي. فکر نه کوي چې بل لار نشته؟ همدغه کسان چې افغانستان بهر دي همدوی به د ډیالوګ غوښتنه کوي؟
نه، غوښتنه خو به خامخا، لکه موږ بهر ناشو دا غوښتنه کوو، دا د افغان ولس په استازیتوب کوو، لکه د دې لپاره نه کوو چې ځان ځاني خپل ځان پکې مطرح کړو. د افغان ولس ته باید دا حق ورکړل شي، بېله شکه چې دننه کې دا سخت سرسام کوونکی حالت دی. هیڅوک په آزاده خبر اصل چې لازم ده نشي کولی، خپل د حق خبره نشي کولی، یا په اصطلاح هغه څه چې لازم دي په هغه ټولنه کې چې د تنقید په دې معنا نه دی چې څوک چا سره دښمني لري، تنقید د اصلاح په نامه دی. موږ هم چې کوم تنقید کوو که طالبان باندې دا بده لګېږي، دا به د دوی خوښه وي، خو موږ دپاره د وطن ملي ګټې مطرح دي او افغان ولس ته هر وګړي ته باید دا شی همداسې وي. خو دا چې نړیوال کوم څه وایي یا ګاونډ کې څوک څه وایي، بیا دوی مشخص داسې افراد رامخکې کوي چې تیر تاریخونه کې څو څو ځله بدنامه شوي دي. بیا دا ما مخکې مرزونه وکړه چې دا لوی جبر دی په افغانانو باندې چې تل دوباره هغه ازمایل شوي پرزې زړې پرزې راکارې چې سبا ته بیا ټولنه دی او بل بدبختی سره مخامخ کوي. بنا ان مسلکی افراد هلته، مصادق افراد هلته په دننه هېواد کې شتون لري، بې له شکه طالبان ته دا په کار نه دی چې داسې په اصطلاح انحصاري حکومت وکړي. که هر څوک طالب یا د طالب مفکوره لري په نظام کې به وي او که نه وي بیا د اعتبار وړ نه دی. دا خو موږ تېر څلور لسیزه کې وازمایل دا شیان، دا افغانستان یو قهقرا ته وړي. طالبان باید د نن لاس په سر شي او هر څه عاجله باید د دې لپاره چې یو مشروع نظام رامنځته شي، د افغان ولس په خوښه باندې نظام رامنځته شي. بې له شک افغانستان یو اسلامي هېواد دی، د هماغه اسلامي قوانینو په بنسټ دی رامنځته کی، خو د ولس رایه باید ولري.
او سلامات اوسئ، تاسو د ولس رایه ته یادونه وکړه. بیرته راګرځو ښاغلی سادات ته په ډنمارک کې. څه فکر کوي بحث هم لږې شېبې پاتې دي، راځئ سره راټولې کړو چې امکاناتو باندې به خبرې کوو. ممکن ارمانونه یا هیلې زیاتې وي، اما په افغانستان کې راځئ اوسنیو امکاناتو ته په کتو بحث وکړو. هماغه دی چې ولس انتقاد نشي کولی یا مدني فعالان په زغرده انتقاد نشي کولی، له بهره به غوښتنې کېږي د ډیالوګ. عملا څه امکانات شته ښاغلی سادات چې طالبان یو څه انعطاف وښیي، له ولس سره مثلا غاړه غړۍ سي، د ولس غوښتنې ومني، که ټول ټاکنې نه مني حداقل د لویې جرګې یا مثلا نورې لارې چارې دي چې خپل مشروعیت پرې ترلاسه کولی سي، حداقل د هېواد دننه امکانات څومره ویني تاسو ښاغلی سادات؟
محترم لودین صاحب، امکانات خو موجود ده په افغانستان کې، مګر اصلي مسله دا ده چې طالبان باید ومني چې طالبان د افغانستان یو واقعیت ده، مګر د افغانستان یا د یو برخ واقعیت ده. دا ملاکراسی چې طالبانو ټینګ کړی دی په افغانستان کې، د دوی د خاص شریعت پر بنیاد، دا د ټول افغانستان نظر نه ده. افغانستان یو اسلامی واد و دی او بوی. اصلی مسئله بحران مشروعیت ده. بحران مشروعیت معنای داده چه خلق باید خپل حکومت و تاکی پامده خاطر داده حاکمیت ملی مسئله مطرکیگی ده طول و قوانین بین‌المللی قوانین و قواعد و پربنیاد او ده افغانستان ده دا اشپک قانون اساسی چه تیر شوه ده پا افغانستان که ده غوی پربنیاد حاکمیت ملی ده افغانستان ده خلق و اختیار ده، ده افغانستان ده ملت اختیار ده. پامده خاطر ده مشروعیت ده بحران ده الکول و ده پاره باید خلق و ته مراجعه شی. پا افغانستان که باید انتخابات شی که انتخابات ممکن نوی، رفرندوم شی که رفرندوم ممکن نوی، یو انتخابی لوی جرگه باید رامنسته شی. یعنی خلق و ته باید مراجعه شی. متاسفانه اصلی مصیبت داده چه ده طالبان و مشرتابه، ده طالبان و مشرتابه زانت یگانه اولی او آخری حقیقت بودی پا افغانستان که او دا اصلی مصیبت تاسو ده فکر مثلا مطرح کرد. یعنی ده طالبان چی دی؟ اصلا ده غوی جنجال طالبانیزم دی. یعنی ده طالبان و مشرتابه تندروانه تعبیر و تفسیر ده اسلام نه، چه ده پاکستان ده دیوبند نه الهام اخلی. پامده خاطر ده یولوی استون زده. اصلی مصیبت ده تعبیر طالبانیزم ده.
بله.
پامده خاطر ایمون ولندیز، ایمون دی طولنی ولندیز داده چه خلکو تا مراجعه وشی چه پا افغانستان که باید یولوی ملی چتر رامنسته شی. دا ملی لوی چتر دا پا وست وقت که قانون اساسی، یعنی یو موقت قانون اساسی چه لار خلاص کلی ده دباره چه ده خلکو نظر سرگند شی، ده خلکو نظر واخستل شی.
ډیر مننه کور موادان سلامت او سیباس راټولو خغلی سادات ورزو سادات خغلی سادات په لندن کې ورزو باسر سره راټولو پاتې رسو. د ولس د رائے یادونه وشوه، د انتخاباتو ټول ټاکنو یادونه وشوه، او کانتر کم دی وی انتخابي یا انتصابي لوی جرګې یادونه وشوه. او خغلی سادات ویل چې په افغانستان کې امکانات هم شته. له سیاسي پلوه طالبانو ته څومره مهمه ده د واک د تقریبا دوه کال شاوخوا پوره کیږي، تر اوسه هیڅ ډول نړیوال مشروعیت نه دی ترلاسه کړی. په کور دننه هم ویل کیږي چې له حقوقي پلوه مشروعیت نه لري، حکومت اقتدار شته مشروع نه ګڼل کیږي له حقوقي پلوه. څه وکړي طالبان، او آیا تاسو طالبانو کې دا ورتیا یا دغه زغم ګوري چې بلاخره ولسته به مخه کې یو دغه ساده سره کوم سپارښتنه وکړي د عملي کې؟
د دنه بغیر بل لار شتون نه لري. کچیر طالبان د ولست رائے ته تنقید ونه کی، د نړیوالو په اصطلاح قوانینو سره ځان د تعامل لپاره برابر نه کی، دا ممکنه نه ده چې دا رقم نظام څوک په نړۍ کې ومني. افغانستان د دې نړۍ په هغه کې یو ورکې کلی دی، او مجبور و مکلف دی چې د نړیوالو قوانینو د تعاملاتو سره ځان برابر کړي. بناً په دننه افغانستان کې د مسلکیتوب پر بنسټ او د یو اساسي قانون په رڼا کې د یو نظام رامنځته کول، هغه ته مشروعیت په دننه هیواد کې ترلاسه کول چې د هغې پر بنسټ بیا نړیوال سر تاسی اړیکیا یا رسمیت پیژندل ته لار خوارول شي. دا چې تاسو دا د اهل خلافت په نامه کوي، د بابا غانو په لوی جرګه باندې کوي، دا چې دا د ولس رائے ته د انتخاباتو په طریقې کوي، مجبور مکلف دي چې د تمکین وکي او دا کار وکړي. دنه بغیر د انزوایی حالت هم په خپل دوی په انزوا کې پاتې دي، هم ولس یې غمل نیولای دي کې ولس ډیر بدبخته شوی په تیر څو لسیزو کې. هم ټول زیات ولس یې من شوه ده. بنام طالبان ته په کار ده چې جرأت دی وکي، دونه په ځان باور باید ولري. دوی خدایم وایي چې ولس زمونږ سره ده، او 100% نفوس د دې ولس زمونږ سره. که ولس تاسو سره ده، نو به ویره ده چې شي نه ده، خو میدان ته راووځه.
ډیره مننه کور ودان سلامت اوسئ. درنو میلمنو، زموږ بحث همدلته پای ته ورسېده. یو ځل بیا له تاسو د افغان حقوق پهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات او د سیاسي چارو له افغان شنون کې سید زاکر شاه سادات صاحب څخه ډیره مننه. زمونږ خبرونه دوام لري. په راتلونکو ساعت کې، البته په دوهمه نیمایي کې، همدا بحث په دری ژبه درته وړاندې کیږي.
اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این یک ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. سازمان صحی جهان در افغانستان میگوید که روزانه حدود 167 کودک تازه متولد در افغانستان به دلیل بیماری هایی که قابل درمانند جان خود را از دست می‌دهند.